امین دلتا اخراغ لاستو ایو رابشو لمړی ډاکټر صاحب طيب تاسو ته په افغانستان کې ویل کیږي چې ډیر خلک په زیړی ناروغي باندې اخته دي او تر کومه وی ډیر خطرناک ده او د مخنیوي لپاره چې امکانات په افغانستان کې شته
میره مننه تر هر څه وړاندې د خاصو د ازادۍ راډیو کارکوونکو ستاسو د لارې د افغانستان ولس ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم په دې هیله چې تاسو هم ښه وئ او اورېدونکي مو هم ښه وئ محترم نوري صاحب مخکې د دې نه چې د هپاتایتس یا د زیړي د ناروغۍ په مختلفو ابعادو باندې خبرې وکړو زما په نظر اړینه دا ده چې لومړی دا ناروغي تر یو څه حده په ډېر عامه ژبه باندې معرفي شي او هغه وروستنۍ ناروغۍ یا خطرناک حالات چې د دې ناروغۍ له کبله د انسان ته پېښېږي او بیا د انسان ژوند د مرګ د خطر سره مخامخوي په دې ډول کم شو
ولنه بلې دا پوښتنه باید ما کړې وای چې دا څه ډول ناروغي ده البته د زیړی او د هپاتایتس اے هپاتایتس بی هپاتایتس سی او هپاتایتس ډی که په دې اړه باندې تاسو رڼا واچوي ښه موضوع ته تاسو اشاره وکړه مننه مهرباني
محترم نور صاحب تاسو موږ د زیړی په دوه ډول لرو یو هغه زیړی دی چې هغه د کوم میکروب له کبله نه پیدا کیږي بلکې د انسان په وجود کې چې کوم دغه تریخه یا ځیګر موږ ورته وایو په دې تریخه کې یا په صفرا کې د ځینو بندشونو تغییراتو له کبله د انسان په وجود کې د هغې ماضي چې د انسان وجود زیړوي بلیروبین سویه یې لوړیږي او دا یې د زیړي ډېر خطرناک شکل نه دی دهن دول او دا معمولا د سپین زیری په نامه باندې بس عام ژبه باندې مشهور دی او د دې تداوی هم اسانه او لنډه ده اما برخلاف مونږ د تور زیری په نامه چې کوم شی په عام ولس کې په عام ژبه مشهور دی چې مونږ ته په طبي لحاظ باندې هپاتایتس وایو دا په اصل کې یو میکروبي یعنی د وایرس په واسطه باندې یو پیدا کیدونکی ناروغي ده دا د انسان په وجود کې ځیګر چې د انسان د وجود د پنځو حیاتي اعضاو د جملې یو مهمه عضو ده دغه عضو مصابوي دغه د حملې لاندې نیسي او د دغه عضو حجرات خرابوي په نتیجه کې د انسان ځیګر چې پنسوب پیدا کیږي د انسان ځیګر په هغه شان چې خپل وظیفه اجرا کړي نشي اجرا کولی او یو مرحله داسې بیا هم راځي په اخره کې چې د انسان ځیګر کاملا د خپلې وظیفې نه لیږي یعنې کاملا د خپله وظیفه له لاسه ورکوي او دا هغه اخري سټیج وي چې بیا نو د دغه انسان ژوند په دې دنیا باندې ډېر کم وي خو همدغه ناروغي بیا په خپل ذات کې چې تاسو بیا یادونه ورته وکړه په څو ډولو باندې ده او مختلف نمونه لري لکه د هپاتایتس بي ناروغي د هپاتایتس سي عندنا في هيباتايتس اي او ورثه هيباتايتس دي او حتى هيباتايتس اي ده في ذا انواع دي ده جيمو فسر او علي جورنالي تي في حدودي كمان في هيباتايتس بي او سي داي خطرناك دولي ندي كده انسان جونت خطر بي خيستر ديره ف سره دي چې په افغانستان کې د دې د مصابیو یا هغه خلک چې په دې ناروغي اخته دي د دې د شپې په رابطه باندې دقیق ارقام نشته اما ولې نړیوالې روغتیایي ټولنې او ولې نړۍ د هپاتایتس سره د مبارزې د نورز مشخص کړه او ولې دا راوړه دې سټیج ته چې خلک په دې خبرې وکړي د دې لپاره دا چې په نړیواله کچه باندې هپاتایتس ډیر زیات واقعیت لري نړیوال ارقام دا وایي چې اوس د نړۍ ډیر شپږ د نفوس دوی په سیرولوژیک شواهد یعنی د دې د وینې د معاینات شواهد دا ښیي چې ډیر شپږ د نفوس د نړۍ ممکن چې د دې نفوس له دا د هپاتایتس وایرس لري او په کلنی ډول باندې په هپاتایټس سی باندې هر کال د 3-4 میلیونه پورې نوي خلک مصاب کیږي. په داسې حال کې چې په نړۍ کې هپاتایټس سی مزمن هپاتایټس سی باندې مصاب خلک عملا اوس د 100 میلیونه په خواشا کې دي، او په د نړۍ په کچه د هپاتایټس د ناروغۍ انتقالوونکي انسانان چې هغوی په هپاتایټس اخته شوي وو یو تداوي وکړه، اوس د هغوی په وجود کې هپاتایټس د هغوی ژوند ته خطر نه دی. اما خپله دغه شخص د هپاتایټس د میکروب یا د وایرس د یو نقلوونکي په حیث باندې دا همیشه ټولنې ته خطر دی. دغسې انسانان په نړۍ کې تقریبا 350 میلیونه دي. افغانستان کې د دې ناروغۍ په مخ کې دوه عمده لاملونه د سیاتیانی یا د عامې روغتیا له نظره دي چې زه د هغې برخې متخصص یم. یو په ټولنه کې د عامه پوهاوي ډېر ټیټوالی، او دوهم د دې ناروغۍ په رابطه باندې د مصابیون یا د اخته شوو خلکو په رابطه د ریسرچونو او د تحقیقاتو کم اجرا کېدل. چمن شواهد ملرو پلاس کې یعنی شواهد چې څومره خلک خو په هر حال هغه تحقیقات واړه واړه تحقیقات چې یو شل تحقیقات په افغانستان کې شوي د هغه یو نچول چې یو تحقیق کې په یو وایرالي جورنال چاپ کړو، نو دا غي تر اساس باندې دا چې هغه تخمین کړو چې د افغانستان د 40 میلیونه نفوس یو شاره نه هتی چې د خلک چې دا تقریبا 250,000 خلک راځي دا به په هیبته کې دی باندې اختري چې دا ډیر غټ تعداد دی.
بله
همداسې هیبته کې سي دا چې تخمین د هغه تحقیقاتو په نتیجه کې دوی کړی چې هیبته کې سي باندې به ممکن 1.1% خلک چې دا تقریبا 450,000 انسانان افغانان کېږي چې دا به په هیبته کې سي باندې اختري. دغه د شواهد کمواله د دې باعث کیږي چې د عامه روغتیا وزارت په دې رابطه باندې دقیقه پلانګذاري ونه شي کړی، خو په هر حال دا د عامه روغتیا وزارت مسؤلیت هم دی چې په دې رابطه باندې تحقیقات وکړي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو په رڼا واچوله په دې به بیا هم خبرې وکړو. ډېر اوریدونکو سره هم پوښتنې شته ده، او خپل ما سره هم ځینې پوښتنې شته ده. تاسو د هپاتایټس بی او هپاتایټس سی د ناروغیو یادونه وکړه، د نورو هم چې ډیر زیات په افغانستان کې خلک پر همدغه باندې اخته دي، هغه چې دغه وایروس ورته راغله یا په بدن کې ده او نور ته انتقالوي، یعنی هغه کرونولوژیک هپاتایټس چې ورته ویل کیږي، دا هم ډیر خطرناک ده. او هغه څوک چې په دې باندې اخته دي نو هغوی ناقلیدونکي یا نور ته دغه هپاتایټس انتقالوي. په دې بیا هم خبرې وکړو. خو رابشو سمیع الله امین دلته چې د عامه روغتیا د پروګرام په چوکاټ کې په خوست کې د پی سی آر یا د وایرسونو د تشخیصیه مرکز مسؤول دی، د غرض د بیولوژي متخصص هم دی. تاسو ته به راستو امین دل صاحب، هغه کسان یا ناروغان چې تاسو ته مراجعه کوي دغه مرکز ته، په کومو کې کومه هپاتایټس په دوی کې ډیر زیات دی؟ هپاتایټس بی، هپاتایټس سی یا کوم بل هپاتایټ؟
لومړی سر کې خو ازادي راډیو کارمندانو ته او لیدونکو ته ټولو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. هیله چې ټول لوګ جوړ یاستئ. مننه. نو دلته چې تشخیصیه مرکز موجود دی په نورو ولایتو کې، نو د خوست په سطحه چې دلته کوم کسان راځي، اکثره د دې وایرسي ناروغۍ اکثره هپاتایټس سي او بي دي، او د نورو هپاتایټس چې دي هغه بیا کم دي. نو د مونږ تشخیصیه مرکز ته اکثره د هپاتایټس بي او سي وایرس زیات کسان دلته مونږ ته راځي، تر څو هغه لپاره مونږ پی سي آر ترسره کوو. یعنې پی سي آر هغه د دې وایرل لوډ مونږ بنونکو چې هغه وایرل لوډ دې شته او که نه شته.
کله چې تاسو پوښی چې یو څوک په هپاتایټس بی اخته دی لري یا هپاتایټس سی، او هغه هم مختلف بڼه، البته چې مخکې ډاکټر صاحب طيب اشاره ورته وکړه، مثلا ممکن ډیرو ته دغه وایروس نه نوتې وي په مختلف برخه د ژوند په مختلفو دورو کې، هلته مل دی ام دی په اخته دی خو بل چاته انتقالولای شي، تاسو څومره امکانات تدوی لري د معالجه لري او دوی ته څه سپارښتنه کوي چې نور کسان ته ویروس انتقال نکړي؟
دلته خو د روغتیا نړیوال سازمان یا د بشو برخه کې اعلان خو دلته صرف یوازې د تشخیصي مرکز ده چې دلته هغه د پی سي آر هغه د میکروب بڼه یې وپېژندل شي چې دا کوم وایرس ده، هغې سره څنګ کې دغه وایرس فعاله ده او که غیر فعاله ده دغه وپېژندل شي. موږ صرف دغه خدمات وړاندې کوو خو کوشش کوي دي چې دې سره څنګ کې د هغو دپاره طبیعي دغه شان امکانات برابر کړي. نو دا حسم روان دي روتانه یو سازمان هم هڅه کوي چې تر څو د هر ولایت کې یو متخصصیا مرکز دی ویروجي، یو ځکه چې په افغانستان کې لکه ډاکټر محترم دې ته اشاره وکړه دغه مرضی زیاته ده او دغه مرضی تر ورځې بعد زیاتېږي، ځکه چې خلک د دې په اړه پوهاوی نه لري چې څنګه د دې موږ مخنیوی وکړو، څنګه موږ د دې لارې چارې پیدا کړو چې هغه د یو کس نه بل کس نه انتقال نه شي او څنګه دې لپاره کار وکړو. نو دغه مشکلات من کې شته، نو دلته خلک د دې پوهاوي ته ضرورت هم لري چې افغانستان کې د دې لپاره برنامې یا د عامه خلکو لپاره هم په هوایي وشي چې څنګه وایرس کومې طریقې او څنګه انتقالېږي، کومې کسان نه کومې سره انتقالېږي او څه انتقالېږي. د دې شیانو لپاره فعلاً د خاص برنامې نشته خو پلان کې لري په انده کې داسې برنامې ولري.
مننه کور ودان اوریدونکو ته ور ورکو. ډیر اوریدونکو هم ټلیفونونه کوي، حتمان پښتنې لري. تاسو دواړه کو کولای شئ چې دغه پښتنې سره یاداشت کړئ، کېدای شي چې ډاکټر صاحب ځینې پښتنې تاسو ته راجیوي او ځینې پښتنې هم ښاغلي امین دلته. بلې یو اوریدونکو دی، مهرباني ځان راو پیژنئ، د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده. مهرباني لکم زمو ټلیفون کړی او څه پښتنه لري؟
اجازه زه تمنه کوم شغله نور سه محترمه تاسو ته سلام او د زادې رادیو ټولو کډرمن نوریدونکو ته علم چې رکرو خوش خوشاله ستاسو مفشن په خیره بل کړی. اختر محمد خادم مد علم دولت واشیر ولسوال یت
خادم صاحب خبرونه ته خره خلاص تمن خبرونه به متروسه پوری اوریدلې وي. څه پښتنه لري مشخص د دغه موضوع په ارتباط د زیړی په ارتباط؟
اجازه زه تمنه کوم ډاکټرانو صاحبانو ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې د دې ناروغي په اړه باندې زموږ افغانان تر ډیره د پوري وسره هم نه پوهیږي، ځکه چې زه خپل هم دغه نومان مې اوریدل دي او نور وست کوم ډاکټر جزئیات ور باندې ورکړم، ته خاص معلومات نو چې دا څه ډول دي. یو پرتنه مې دا ده چې دغه ناروغي ډیر په ماشومان کې به یا او که په سپنجر کې او دا چې دا ساري ده، یعنی د یو کس خپل کس ته تللی شي که انکام نه لري. نو هم دغه دوی
مننه خادم صاحب رادیو اوري پښتنه مو ځوابيږي. بل اوریدونکو دې مهرباني ځان رو پیژنې او لکم زموږ تماس نیولای. بلې ازادي
سلام او دې ملمنو.
بلې تشکر، مننه تاسو غږ اورم. بلې مهرباني،
تاسو ته سلام او ملمنو ته سلام وایم. همدر در سره پاړی کا کې ملغمان نه.
بلې همدر سره مهرباني، پښتنه لری مهرباني.
پښتنه خو مې دا د ډاکټر صاحب نه کنه سې دغه تور زیړی یو کزیړ زیړی کنه د دې مخصوص پریس چې شه را کنه سې په غاول قدم کې له دوانه بغیر سړی پریس لچی شنه وکي. او دویمه پښتنه مې دا ده کنه سې دغه اکثره خلک د موضوع کوي کنه دې زیړی لپاره څوک پیاز غاړه کې اچي او څوک هغه ګردی غوس نه غړي دې زرو ډکی په تار تړلې کنه څوک په تیلو د مې دغه امکان لري چې دې سره خصي مطلب او کې دې مخصوص علاج صرف د دوايي ده.
مننه کور ودان پښتنه مو یاداشت ولا. بلوریدونکو دې مهرباني، د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده. راسب تو کوم زموږ تماس نه ولای. بلې راګ مو اوریدل اورم مهرباني.
د سلام پاولا نیکولو سره نبی الله زابلای د زابل ارغنده بو سیدون کې دا وخت له ایران نه پړی کېم.
زابلای صاحب زموږ همیشنۍ اوریدونکو مهرباني، څه پوښتنه لري؟
ډیره مننه کوم نوري صاحب. ډاکټر صاحب محترم ته هم سلام په ډیر احترام او تڅنګ د پښتنه کوم. ډاکټر صاحب محترم، کله سي ز تیر کال انتانی شپخان چې د مریض مې وړي و څو میاشتې په بستر و، نو هلته سمې کله د تور زیړي مریضان لیدل کوم ناروغان سیمه لیدل د هغو بدن نسونه خي چې ډېرې زیاتې پړسېدلې وي، نو پښتنه دا راته پیدا کېږي آیا هلته هغه پر ینه پر څه شي عمله کوي چې داسې زیاتې خي چې پړسېدلې وي او ډېر زیات وژونکی ډیر زیات مریضان تل دو او بل د واکسین آیا په افغانستان کې شتون لري څومره مفید ده څومره شد او څومره لاسرولنې لري لاسره دی واکسین او کچری د قیمت په حق لمرته وایي چې آیا قیمت یې ارزانه ده که ګران د وس کار ده کنه مننه
مننه کور ودان تاسو د واکسینونو یادونه هم وکړه لپاره دی باندې به هم ډیره خبري وکړو واکسینین څو د مختلفو د ژوند په مختلفو برخو کې په تیر بیا ماشومان پیلېږي ورکول کیږي په دې بیا هم ډاکټر صاحب رڼا واچوي یو بل اوریدونکی هم راخلو بلې مهرباني څوک او تخنیکی همکار زموږ اشاره کوي چې بل اوریدونکی نشته د څو دقیقو لپاره تاسو ټلیفونونه مه کوئ که په ټلیفونونو باندې وخت مه ضایع کوئ خپرونې ته غوږ شئ ډېرې پوښتنې ستاسو ځوابیږي البته مخکې به هم ستاسو ډېرې پوښتنې ځواب شوي وي هغه چې تر اوسه پورې نه دي ځواب شوي او تاسو سره دي او ممکن له نورو سره هم وي هغه پوښتنې مطرح کړئ له تکراري پوښتنو ډډه وکړئ ډاکټر صاحب طیب تاسو ته درځو پوښتنه د هلمند نه مو حتما یاداش کړې ده چې آیا د زیړي ناروغي په ماشومانو کې ډېره زیاته ده او که په لویانو کې او آیا ساری ده که نه ده ساری خو به تاسو مخکې رڼا پرې واچوله چې ډېره ساری ده مهرباني
محترم نبي صاحب چې مستقیم د اورېدونکو پوښتنو ته لاړ شو که نه د دې ناروغۍ د انتقال د لارو په رابطه باندې څه خبرې وکړو په هر حال لومړی به اوس اورېدونکو پوښتنو ته لاړ شو
ډاکټر صاحب هم دغه چې له دې پوښتنې دغه اوریدونکو له پوښتنې سره هم تړلې ده چې آیا دا ساري د څه رقم انتقالیږي په څه ډول باندې کېدای شي پایلې پم دی وکړي ماشومانو کې بیا زیاته د کسبینګیرو کې مهرباني
دغه ورور چې د هلمند واشید نه تماس کړی او دا پوښتنې وکړه چې دا انتقال ساري ده او که نه ده یعنې انتقالیدونکي ده د یو انسان نه بل ته که نه هو دا یو ساري ناروغي ده ځکه چې دا میکروبی ده او د وایرس د عمله پیدا کېږي د اندی ورور د پوښتنې دوهم جز دا چې دا ناروغي به په ماشومانو کې وي او که نه او یو بل نور هم وروسته دا پوښتنه وکړه خو دا ناروغي په ماشومانو کې او حتی په چای خوړونکو ماشومانو کې هم دا ناروغي پیدا کېدای شي او دا پکې موجوده دي څنګه چې موږ وویل چې دا ناروغي یوه ساري ناروغي ده د یو انسان څخه بل انسان ته دا انتقالیږي نو زما په نظر مهمه دا ده چې زموږ اورېدونکي په دې پوه شي چې دا د کومو لارو د یو انسان ته بل د یو انسان ته بل انسان ته انتقالیږي تر څو که وکولی شي په آینده کې له دغو صحاتو ځان وساتي په مجموعي لحاظ باندې دا د انسان د یو انسان له بل انسان ته د وینې د انتقال په واسطه باندې د دې د لارې انتقالیږي د یو انسان نه د بل انسان وجود ته د انساني وجود ته مایعات د انتقال په اساس باندې دا انتقالیږي او په خپله د انتقال په باره کې بیا مثلا د هپاتایټس بي د ډېرو لارو نه انتقالیږي په مقابل کې هپاتایټس سی هپاتایټس ډی دا یوازې د وینو له لارې انتقالیږي د هپاتایټس سی
ډاکټر صاحب بخنه غواړم چې تاسو خبرې قطع کوم تاسو کله چې خبرې کوئ یو ډیر تون باد راځي او غږ را اورم زه نه پوهیږم چې تاسو چیرې یاست که لږ زره سم ځکه ودرېږي یا غذای مو بدل کړئ که امکان وي چې اورېدونکي هم پوه شي په تاسو په خبرو باندې مهرباني اوس غږ سم راځي خو زه نه پوهیږم چې تاسو په لاره یاست او که چیرې کومه خونه کې یاست خو یو څه کړکۍ ته که نږدې شئ
زه خو په یوه خونه کې یم نو زه دوام به ورکړم انشاءالله ممکن چې اوسه تغییر پکې راغلی وي نو ښه شوی وي
مهرباني اوس لږ زره ښه شو چې نه پوهیږم چې دغه تون باد غږ هم ورسره روان و چې ورسره راته چې دا ما ویلي چې حتما تاسو به په لاره یاست مهرباني
زه داسې یو ځای کې یم چې سړک نږدې دی او هلته د موټرو بیروبار لږ وي د هغه غږ لږ به وم نو دا په مجموع کې مثلا د دې نورو څلورو ډولونو خلاف هپاتایټس ای چې دی دا د منتن شوو غذایي موادو او اوبو چې کله یو بل انسان وخوري دا په دغه وایرس منتن شوي هم انتقال کوي د خولې د انسان د لاړو د سکلو د اوبو د مشترک خوراک د مشترک قاشوغه او مشترک قاشوغ پنځه د استعمال نه دا ناروغي د انسان نه بل انسان ته انتقالېږي. په همدې ډول باندې دا لاس ورکول نه دا موږ تاسو چې کوم کلیوالي پرېمو شکو چې دا غاړې سره ورکو د غاړې د ورکول نه د مچ د اخیستو نه د توخي پنځه او د شیدو ورکول د لار نه په دې کې اکثر دا نه انتقالېږي د کوم خطر نشته. اما وایرسي ناروغي ده او اخیستلې د بل انسان نه دي. دا طبیعي خبره ده چې
ډاکټر صاحب بله ډاکټر صاحب دغه تاسو د هپاتایتس بی یادونه وکړه چې له ډیرو آسانو لارو هغه چې په افغانستان کې ډیر خلک غته توجه نه کوي، مثلا له یو جکو بڅکی له یو منګیو بڅکی له مثلا دغه راز له هغه چې په همدغه هپاتایتس بی باندې اخته ده یا ممکن پکې ډیر حاده هم وي د یو ځای ډوډۍ خوړلو سره انتقال شي او بل چاته، په څه ډول خپل خلک کولای شي چې دغه ناروغي مخه ونیسي؟ که څه هم ځینې مواردو کې ښایي هغه د موږ د دود او کلتور او هغه رسم رواجونو سره په ټکر کې وي چې یو څوک لاس ونیسي چې نه زه د سره مثلا ډوډۍ نه خورم یا له دغه منګینه زه اوبه نه څکم، دا ممکن بد وانګیرل شي ځکه ځینې کلتوري مسایل هم دي. اما څه کول پکار دي؟
محترم نوری صاحب دا بیا د ونل کچی هپاتایتس بی خپل د خولي لاړو د سکلو د وبو د یو ځای خوراک کولو د یو قاشوغ استعمال د دین نه انتقالېږي. هپاتایتس بی ډول چې ډیر کم دی هغه د منتنشي خوراک د لارې نه انتقالېږي. دا نور څلور ډولونه نه انتقالېږي. الله په مجموع کې زموږ استاسو کته کوم چې یادونه وکړه چې موږ ډیره سنتي او کلتوري ټولنه یو، موږ ځینې کارونه چې د فردي حفظ صحیح او یا د ټولنیزي حفظ صحیح په د مراعات په خاطر باندې موږ تاسو راوځو یا غواړو چې وایو کو نو هغه د ننګونې سره مخ کیږي. خلک په زمونږ په ټولنه کې زمونږ په کور کې زمونږ ملګري زمونږ د دغه عادت په مقابل کې بیا خبرګون خي او یو قسم داسې وایي چې ویا تاسو پر موږ ځان برګنئ تاسو دا. اما دا باید ومنو چې هغه څه چې زموږ په وس کې من حیث یو انسان هغه دا دی چې موږ خپله فردي خدمتصحه مراعات کړو، هغه دا دی چې موږ ټولنیزه خدمتصحه مراعات کړو. دا باید موږ وکړو تر څو وکولای شو چې په دې ترتیب باندې موږ د دې ناروغۍ د سرایت د یو انسان څخه بل انسان ته د سرایت
مخنیوی وکړو. ډاکټر صاحب مخکې نورو پوښتنو باندې هم رڼا واچوي، ځوابونه به ورکړي، خو دغه برخه کې له ښاغلي امیندل څخه به واورو چې دی د عامې روغتیا د پروګرام په چوکاټ کې یو مسول هم دی، البته د ویروسي تشخیص مرکز مسول دی. څلور ورځې وروسته د عامې روغتیا نړیوال پروګرام دغه ورځ په ټوله نړۍ کې لمانځي او هغه هم د دې لپاره چې د خلکو عامه پوهاوی یا توجه دغه هپاتایتس یا زیړیو ناروغیو ته ډیر شي. داسې کوم پروګرام هم دوی لري یا په دې برخه کې د عامه پوهاوی په برخه کې د زیړیو یا د هپاتایتس په برخه کې دوی خلکو ته معلومات ورکړي، عامه پوهاوی ورکړي کنه؟ امین دل صاحب
بل دا که څنګه تاسو هم چې پوهیږئ مثلا د واکسین او د پاتنې په برخه کې کوم موضوع کې مثلا د کوچنیانو غټو کې انتقال مثلا د خبره د ښځې د وړي نو په دې اړه د وایرس چې دا هغه دې ته نه لکه مثلا چې په موشن کې یا په سنګیری کې یا ځوان کې دی کنه وایرس عموما هغه یو جګر چې دی هغه یې پټه هغه تسلیمیږي هغه حجرات تسلیمیږي نو هغه په دې فرض کې چې مثلا دا یا په وټانو کې دی په وړو کې دی ټول کې او رقم کې دی ترمنځ کې دا هغه خبره وکړه چې تاسو کوم په هغه خلکو لپاره کړی دی نه دی کړی ول نه مونږ کړی دی خلکو لپاره مونږ همیش دغه د فیسبوک دی ګاو لیارې موږ دا برنامین کړی دی ا ام داشن موږ هم خوندای کڼور زیو کې موږ دا برنامه کړی دی خلکو د نوې رسونو د هپاتایټس وې رسونو خصوصا د ایچ بی ایس سی په اړه معلومات ورکړي چې دا د یو ناروغي ده یو څه خطرناک د پړ مکمل موږ معلومات د خلکو سره شریک کړی دي او ورته نړیوال تنظیم په دې کې اوس هم د کومه کچې مړه ده وری وکړه دلته اوس د ښار ته روان کړل چې مخکې په ښار یو تشریع مرکز کابل کې وو یو پیباد یو څو شخصي شپنو کلیر کم وو اوس شکر الحمدلله د روته نړیوال تنظیم غری کومره پاکستان څلور ځله ولې ته کې د پی سی آر څنګه پالې چې د دې څو عامل د کووېډ 19 کې شهر په دې کې دي او د سره څنګه اوس دې نوې پلانونه روان کړی دي چې نوې ورو د کووېډ 19 د پرسن کې یې او منور وایرزي نو هغه چې د هغه ټول د فارا تشخیص هم د مرکزونو ولر دي تر څو خلک نو دې ته محتاج نشي چې هغه ګوندې یو د تلار شي یا یو ولایت نه بل ولایت تلار شي دوی په خپل ولایت کې هم د وایرسونو راغی هم دلته تشخیصي
bale کور ودان امندل صاحب ډاکټر صاحب طيب تاسو ته بدر شو هم در صاحب لغمان څخه پوښتنه کړي و چې څوک چې په هپټایټس ناروغي باندې اخته دي آیا پرهیز باید وکي کوم خواړه باید وخوري کوم نه خوري البته غوړ غوا خواړه خو خنه دي او یو بل پوښتنه هم کړي و چې د مو دعا هم آیا علاج یو طریقه ده کنه مهرباني
محترم نوری صاحب کله چې یو ناروغ په دې تشخیص شي چې دا هپاتایټس دی کاره د هپاتایټس هر ډول وی د دې ناروغ د لپاره ټول هغه خوراکونه یعنی د کوم وایي په ساده شوه باندې د لپاره راځي خاص پرهیز نشته چې وایي چې دا دی وخوري دا دی نه خوري بلکې ښه خبره ده د لپاره دا چې دا زیات د سبزیجاتو او د تازه میوه او د هغو خوراکونو چې هغه د زیګر لپاره مفید وي د استفاده وکړي په ځای په ځای د دې باندې کوم وایي چې یاره د دې پروتینی د ځاګانې کمې خوري د دې شحنیات کمې خوري دا نو داسې موضوع ده چې په عین وخت کې انسان وجود په یو وخت کې هم پروتین ته ضرورت لري هم شحم یا غوړ ته ضرورت لري البته په خپل اندازه او هم چې د ویتامینونو او دغه ته ضرورت لري د یو متوازن غذا د اخیستو لپاره باید د دغه انسان چې هغه په هپاتایټس اخته وي دغه په خوراک کې د درې واړه د غذا مهم اجزا باید شامل وي د همدرد د پښتو د دویم جز چې دم او دوا او د فیز دم اول د تبعات دی علم له نظره دا د هپاتایټس په کنټرول کې د هپاتایټس په تداوی کې او یا د هپاتایټس په وقایه کې هیڅ ډول ارزښت نه لري یعنی رول نه لري دا کوم رول نه لري البته هغه ځای چې هغه د هپاتایټس نوي او د تریخي یا د صفرا د کچوري د زینو مشکلات له امله دا پیدا شي چې مثلا د صفرا د کچوري د پتللي کانال کې یا په ټیوب کې چې صفرا پیږي البته د بندش رامنځته شوی وي یو څو فیز ورته دنس یو څو ورځې وروسته د بندش په دي خپل د انسان د حرکاتو پر اساس باندې د منځ لاړ شي او د دې حالت نرمال شي ممکن دا یو تطابقي واقع وي او خلک داسې وي چې دا د دمول سره ښه شو خو دغه دم او دغه د پیاز دمول او نور شیان چې په غاړه کې اچي دا د هپاتایټس په تداوي کې کوم درملي ضرور نه لري یو بل ضرور چې د پښتنه کړو دا د پښتنه ډېر په ساده ژبه وه خو ډېره مهمه پښتنه هغه دا و چې هغه خپل قصه وکړه زه د انټانی شپ خاني ته پروسه خپل هم د ټول جوړی ناروغان د ویولي بل چې د ټول جوړی ناروغانو خېټه د پلاسیډمې دي چې د دې لکه ده او دا به تقریبا نه جوړیږي چې خلکو موري چې د تاسو د یاد دي ما د خپل خبرو په لومړی سر کې یادونه وکړه چې هپاتایټس د انسان د دیګر حجرات تر حملې لاندې نیسي دغه میکروب د حجرات تر حملې لاندې دی. دغه حجرات په لومړۍ مرحله کې کله کېږي التحاد کېږي او ورو خپله وظیفه له لاسه ورکوي، خو یو وخت داسې راځي چې دا حجرات د انسان د ځیګر کاملا خپله وظیفه له لاسه ورکوي، دوی بیا خپله وظیفه نشي اجرا کولی او په نتیجه کې یې د یو اختلاط په ډول باندې د ځیګر سیروزز رامنځته کېږي او د انسان د وجود په خېټه کې مایع جمع کېږي. دغه مایع جمع کېدل د انسان د وجود په خېټه کې د دې باعث کېږي چې د انسان خېټه وپړسېږي او دغه حالت بیا د تداوی له نظره د داخلي یا د تور جوړي د متخصصین له نظره د دوی نه د خېټه نه بیا اوبه ویستل کېږي. دغه اوبه خو دغه د اوبه ویستل هم یو موقتي تداوی وي او د یو کم وخت دپاره کار کوي چې د انسان تنفس بیرته ورسره ښه کېږي، خو هر کله چې د هیپاتایتس ناروغ دغسې حالت ته ورورسېږي او هغه د ځیګر په سیروزز باندې اخته شي، بیا نو د هغې راګرځېدل او بیرته نارمل حالت ته تلل دا د دې چانس بیا ډېر زیات کم دي. همدې ورور د هیپاتایتس د واکسین په رابطه پوښتنه کړې وه. زه به دا ووایم چې خوشبختانه د هیپاتایتس بي لپاره واکسین تقریبا په 2009 کال یا 2008 کال کې په افغانستان کې د ټولو نوو زیږیدلو ماشومانو دپاره چې د واکسینونو کوم پراخ پروګرام دی د ملک په سطحه باندې چې موجود دی په هر کلی او هر کلینیک کې، په هغې کې د هیپاتایتس بي واکسین موجود دی او ټول هغه ماشومان چې هغوی د 2008 کال نه وروسته پیدا شوي یا زیږیدلي دي هغوی او د نارمل واکسین روتین اخیستي وي د کلینیک نه، نو هغوی حتما د هیپاتایتس بي په مقابل کې واکسین شوي دي او مسئول دي. اوس هم د ماشومانو لپاره د 1 کلن او 2 کلن څخه د کوزو ماشومانو لپاره د هیپاتایتس واکسین د افغانستان په ټولو کلینیکونو کې تقریبا په افغانستان کې 3500 په حدودو کې دولتي ساختار کې کلینیکونه موجود دي، په دې ټولو کې ورته واکسین شته او په خصوصي سکتور کې هم واکسین شته د ماشومانو لپاره چې دولتي خصوصي سکتور ته رایگان ورکوي او هغه یې تطبیقوي. اوس موضوع دا ده چې هغه لویان چې اوس یې عمر د 10 کالو دی، هغه لویان چې اوس یې عمر د 15 کالو دی، د هغوی لپاره خو په دولتي ساختار کې د واکسینونو کوم سهولت نشته، نو دغه لویان څه وکړي؟ دغه لویانو لپاره ښه خبره دا ده چې د دولتي ساختار یا سټرکچر د بهر په خصوصي سکتور کې د هیپاتایتس بي واکسین شته. دې د ځان مطمئن کړي چې دغه واکسین د کیفیت له نظره په سول زنجیر کې یا کولچین مراعت شوی دی او دومره قیمت هم ډېر زیات لوړ نه دی. دوی کولی شي چې دغه واکسین 3 ډوزه واخلي او ځان مصوم کړي. البته واکسین یوازې د هیپاتایتس بي لپاره دی، د هیپاتایتس سي لپاره تحقیقات روان دي او کوشش هم روان دی چې د دې لپاره هم واکسین رامنځته شي، خو لا تر اوسه ورته واکسینونه نه دي رامنځته شوي.
بله ډاکټر صاحب، مننه که په همدغه د انتقال په موضوع کې تم شو، مخکې تاسو یادونه وکړله، آیا له حیواناتو څخه هم د دې دغه هیپاتایتس یا د حیواناتو مثلا د کوم حیوان د ځیګر موږ ډېر ځلې لیدلی دي چې ځیګر یې تقریبا ډېر غټ یا کچوړې پکې جوړې شوې دي، آیا په دوی کې دغه امکانات د هغه شته ده د هیپاتایتس او انتقالیږي انسان ته؟ کنه
د حیواناتو نه د هیپاتایتس انتقال دغه حیواناتو نه چې دغه وخت انسان خوري لکه وا وزه فرده، د دې نه راته کوم شواهد نشته. البته د ځینو ناروغیو انتقال شته، هغه د ځینو چینجیو انتقال چې دغه چینجیو هغه هغه د انسان د هغه یو وسطي کیریر یا انتقالون کوي یا حیوانات د هغه یو وسطي کیریر یا انتقالون کوي د هغه امکانات شته ما د هپاتایتس لپاره د هغه امکانات نشته خو په مجموع کې نورې څه په دې خبرې وکړو چې یو خدای د انتقال لارې دي دوه درې د وینې د لارې او د منی د لارې او د انسان د وجود د مایعات د لارې دا خو د انتقال معمولی لارې دي زما په نظر کې په دې باندې خبرې وکړو چې ولې زموږ په ټولنه کې د هپاتایتس دا شیوع یا انتقال عام دی ځکه په دې کې ځینې داسې ډېرې لارې چارې دي چې زموږ عام ولس په دې کم احتیاط سره کولای شي د اغېل ځان وساتي او له دې لارې په ټولنه کې د هپاتایتس د انتقال یا د ترانسمیشن دا چین چې دی دا موږ مات کړو او د انتقال دا سطح راکمه کړو زما په نظر چې دا به هم د عامه پوهاوي او پولیسي کچه باندې د هپاتایتس په رابطه د پوهاوي په اړه باندې مفید واقع شي
مننه طیب صاحب بله ډیر اوریدونکو به هم ټلیفون کوي ځینې پښتنې به ممکن دوی سره وی تاسو به هم د دوی د پښتنو په ځوابولو سره ځینې نور موضوعات هم حتما په غوړه نه واچوي اوریدونکو دې مهرباني ځان راو پیژنې او لکوزي متماسنه ولې بله ازادي رادیو ده د روغتیا
السلام علیکم
وعلیکم السلام څوک او لکوم ځین تماسنه ولې
ډاکټر صاحب محترم تاسو دوه ته سلامونه احترامات ډالي کوم بل سو واسه مده ننګرار نه
بلې واسه خان خبرونه ته خره غلاسته پختنه لري مشخص مهرباني بلې
پختنه مې کوله مشخص پختنه مده ولې د ډاکټر صاحب نوې چې هپاتایت د
ستاسو غږ سم نه اوریدل کیږي ستاسو غږ سم نه اوریدل کیږي واسه خان بخنه غواړو تاسو اوس خبرې وکړئ چې غږ مو سم اوریدل شي او لاندې پوښتنه مطرح کړئ غږ مو سم اوریدل کیږي لاندې پوښتنه مو وکړئ چې غږ مو سم نه دی بله
پوښتنه مې دا مال اکثر ډاکټر صاحبان وایي د غنو شربت ورته ډیر خدای دې نه موثر علاج نور نشته چې د ډاکټر صاحب نظر مبالم
غنو شربت مننه کور ودان پوښتنه مو اوریدل شو بل اوریدونکو دې مهرباني ځان راو پیژنه او لکم زمو تماس نیولای الو بله ازادي رادیو ده نشته ده بله ډاکټر صاحب طيب د غنو شربت کوم ګټه رسوي البته که زه هم تاسو مخ یادونه وکړم چې میوه باید یو څوک خوري که څوک په هپاتایتس سخت وي مهرباني
بله پولیسی که توانه مونگا هم او رو پولیس که خلق یو دلتا توسه کهی خلق که بگنو شربت اخرى شاد اخرى امن ده دی توسیه ترشا یو تو علمی میکانیزم هم شتره نی میکانیزم داده چه بگنو شربت که تردیر اندازه قن گلوکوز او فرکتوز دا شامل دی او پشاد یا اصلو که هم دا شامل دی او د قند اخیستل یا د خصوصا د ګلوکوز او فرکتوز د دې اخیستل د ځیګر په وظایفو باندې مثبت تاثیر لري او د اندازه مثبت تاثیر نتیجه ده چې عام ولت هم د خلکو په جبه معمولا د دې توسیع شته خو دا باید موږ په یاد ولرو چې د غنو شربت اخیستل یا د شاتو خوړل او یا د نورو میوجاتو خوړل دا د دې ناروغي تداوی نه ده د ناروغي تداوی درمل دی چې دغه درمل د انسان په وجود کې د موجود هپاتایتس بی وایرس د لود یا د اندازې لمخه تاکل کیږي تر کومه حد پورې چې مخکې مثلا ډاکټر صاحب یادونه وکړه چې د پی سی آر ټیسټ دی دغه د پی سی آر ټیسټ په اصل کې د انسان په وجود کې د دې وایرس هغه مقدار کوانټیټیو پی سی آر بیا هغه مقدار خي او کله چې دغه مقدار مثلا د سل کاپی پر 6 ملي متر دینه راکمیږي بیا هغه دومره زیات یا 15 کاپی د راکمیږي هغه بیا ډیر د روبل نوی د تشخیص وړ نوی اما کله چې زیاتیږي بیا نو د دې برخه متخصصین په دې باندې پوهیږي چې دا ځوا تخصص نه البته نو هغه پوهیږي چې دا د کومي دوايي سره زی ناروغ دپاره د تداوی رژیم جوړ کړي. نو لنډ کو بلې د ګنو شربت او عسل او ځینې نور میوجات او سبزیجات دا د هپاتایتس د ناروغانو دپاره من حیث یو ممیده او ښه غذا حسابېدی شي، خو هېڅکله باید مونږ د دې شیانو د خوراک سره د درملو د اخیستو نه او د تداوی د اخیستو نه یو ډاکټر ته د تللو نه او د ډاکټر په مشوره باندې د درملو د استعمال نه مونږ باید راونه ګرځوي، بلکې مونږ باید په لومړي سر کې د ډاکټر توصیه د ډاکټر د توصیه مطابق د درملو استعمال د ډاکټر د توصیه مطابق د څومره مودې لپاره چې هغه مونږ ته درمل کې اوسه کوي د عمومره مودې لپاره درملو اخیستل او په دې منځ کې اقلا درې میاشتې شپږ میاشتې خپل د پی سي آر ټیسټ کول او ډاکټر ته ښودل چې هغه د دې هپاتایتس د میکروب هغه مقدار زمونږ په وینه کې وګوري چې څومره خطه کېدو طرف ته را روان دی، دا باید ورسره حتما وکړو.
مننه. یو اوریدونکی دی، مهرباني ځان راوپیژنې او له کوم ځای مو تماس نیولی؟ بله، ازادي راډیو ده.
سلامونه تاسو او جناب امانشاه ننګرهار ولایت.
بله امانشاه صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. څه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
مننه ډاکټر صاحب، ډېر ښه موضوع ته اشاره کړې ده او بحث پرې کوي. نو دغه مرضی یا دغه مریضیا په دې لوړ رتبه خلکو کې که پیدا شي، د هغې دپاره داسې مناسب خواړه او بغیر تداوی نه داسې مناسب خواړه توصیه شي، نو ډېر
په لویانو کې ستاسو منظور
چې موږ دپاره هغه.
بله، پوښتنه مو واورېدل شوه. مننه کورودان. یو بل اوریدونکی به هم راواخلو. زموږ تخنیکي همکار وایي چې پوښتنه یې راته پرېښي ده په واتساپ کې. دا پوښتنه به هم واورو.
السلام علیکم. د راډیو آزادۍ ټولو کارکوونکو ته سلامونه او احترامات، او محترم ډاکټر صاحب ته چې د هپاتایټس مبارکه معلومات ورکوي. نو زما پوښتنه دا ده چې آیا د هپاتایټس د جما یا کوروالی د لارې نه هم انتقالېدای شي او که نه؟ بس ما صرف دغه یوه پوښتنه وه، امید لرم چې جواب یې راته راکړئ. مننه. په مخم خا کورودان.
بله ډاکټر صاحب، هم دا وروستي اورېدونکي نه که را پیل کو، ښه پوښتنه یې مطرح کړې وه، مهرباني.
زما جواب بلې دی، خو یو د هغو لارونه چې هپاتایټس انتقالېږي هغه کوروالی دی د خپل مېرمن سره. جنسي اړیکې دي او جنسي اړیکې دا د انسان د ژوند ضرورت دی. بناء په همدې اساس باندې هغه ناروغان چې په هپاتایټس باندې اخته وي، که هغه نارینه اخته وي او که یې مېرمن اخته وي، دواړه باید سیف سیکس یا مسئول جنسي اړیکې ولري، او د مسئول جنسي اړیکو د ټینګولو په باب دوی باید د خپل معالج ډاکټر نه راهنمایي واخلي، او معالج ډاکټر دوی ته د مسئول جنسي اړیکو په رابطه باندې چې کومه راهنمایي کوي، د هغې په نظر کې نیولو سره دوی کولی شي چې خپل ژوند ته دوام ورکړي.
که یو اړخ په هپاتایټس ولري او بل اړخ واکسین اخیستی وي، یعنی دوه درې دوز اخیستی وي، آیا بیا هم د دې خطر شته د انتقال؟
نه، د کله چې واکسین اخیستی وي او درې دوز یې پوره کړی وي دا لومړۍ خبره ده. دوهمه خبره دا ده چې د کوم واکسین اخیستی وي دا د یو اعتماری ځای نه اخیستی وي چې د واکسینو د رسول زنجیر د کارخانې د تولید د کارخانې نه واخله تر هغه ځایه چې د وجود ته زرخ کیږي. په دې منځ کې چې دا څومره فاصله ده د کارخانې نه بیا پیکینګ، بیا د هغې په تیاره کې انتقال، بیا دغه لابراتوار یا دغه ځای ته د هغې رسیدل، په دې ټوله مرحله کې چې دا کول چین یا سول زنجیر ورته وایي چې دا اته درجو ده شوي حرارت درجه لوړه شوي نه وي، که دا اعتماد ولري چې هو دغه سول زنجیر مراد شوی چې زمونږ په دولتي سکتور کې چې کوم واکسینونه دي د هغې دا سول زنجیر کاملا مراد کېږي، نو بیا د دې دغه نشته خطر نشته. اما
د دې ټول سره سره ځکه موږ دغه واکسینو په دې ټول زنجیر کې چې مثلا د اروپا نه انتقالي افغانستان ته موږ موجود نه یو. ممکن دا سړی ونه پوهېږي چې دا کوم واکسین چې ماته کوي په دې واکسین باندې خپله دا د واکسین په دې بوتل باندې هلته یو نشانی وي چې دغه دا د واکسین خرابوالی او روغوالی ښیي. ممکن دا ورته نه وي متوجه، دا نه پوهېږي په هغې باندې.
ډاکټر صاحب، تاسو په دې موضوع باندې دوه درې ځلې تاکید وکړه، نو کله چې واکسین له وخته تیر شوی وي ولې باید که دولتي روغتونونو کې دا موضوع مراعات کیږي، ولې خصوصي کلینیکونو کې دغه شی نه مراعات کیږي، ولې له وخته تیر شوی چې هغه هیڅ کیفیت نه لري، مؤثریت نه لري، اغېزتوب نه لري، هغه خلکو ته ورکول شي؟
محترم نوری صاحب، د واکسین په کیفیت کې دوه موضوعګانې دي. یوې موضوع ته تاسو اشاره وکړه چې د واکسین د وخت تېرېدل دي، او یو موضوع ته ما اشاره کړې وه چې د واکسین کول چین یا د واکسین د سول زنجیر نه مراعات دی. موږ په افغانستان کې یا په اکثر هیوادونو کې د واکسینو د وخت تېرېدل موضوع دا ډېره نه وي، یعنې کله چې وخت تېر شي هغه څوک چې واکسین ورته ضرفیږي هغه معمولا متوجه کېږي، ډاکټر هم متوجه کېږي دغه واکسین نه استفاده نه کوي، او ټول خلک چې پوهېږي چې دا واکسین اکسپایر شوی دی، هم ورکوونکی د واکسین او هم اخیستونکی د واکسین دواړه پوهېږي. نو په دې اساس باندې چې دا بزنس، دا تجارت، د دې کس یا د چې چاته دا واکسین ورکوي د دا او د هغه ترمنځ دا اعتماد ختم نه شي، نو د اکسپایر شوي واکسین نه استعمالوي بلکې خپله لرې کوي. اما د واکسین ټول زنجیر چې کله مراعات نه شي، د تولید د کارخانو نه وخت نه هغه په امریکا کې تولیدېږي، که هغه د اروپا په کوم ملک کې تولیدېږي، او که په پاکستان کې تولیدېږي، خو افغانستان ته چې را رسېږي او بیا په افغانستان کې ناروغ ته ورکول کېږي په خصوصي سکتور کې. البته دې منځ کې دا چین یا دا زنجیر چې دی، دې کې مونږ نه یو ولاړ، دا زمونږ تر کنټرول لاندې نه دی.
بله، دا یو تخنیکي موضوع ده. بله ډاکټر صاحب،
درې څلور ساعتونو لپاره دا دا ګرم شوی دی. منتها دولت څه کولی شي په دې لاره کې؟ دولت مسؤلیت څه دی؟ زما په نظر باندې ښه خبره دا ده چې همدغه څه چې په دولتي سکتور کې د دولتي روغتونونو لپاره واکسین د دولت تر کامل نظارت لاندې او د روغتیا د نړیوال سازمان او د یونیسف په تخنیکي او مالي حمایت سره راوارېږي، انتقالېږي، حتی تر هغه اخري کلینیکه پورې، همدغه سي دولتي تصدي واکسین په همدغه سیستم کې را انتقال کی او بیا د هیواد په داخل کې په خصوصي سکتور باندې وپلوري، تر څو زموږ ولس چې د دې واکسین په مقابل کې زموږ د دې د پیسې وي، زموږ د پیسې د هغه کار لپاره چې استفاده کیږي په مطمئن ډول باندې او په ښه ډول باندې دا مصرف شي.
مننه کور ودان کراش، دغه موضوع به سره راون غړو، ډیر وخت نه لرو. ډیر ځلی هم دغه د زیګر سرطان هم د همدغه وایروس لامل رامنځته کیږي. څومره ناروغان چې په هپاتایتس اخته دي یا اخته کیږي، د دې خطر شته چې هغه په سرطان باندې بدل شي؟
محترم نوری صاحب، بله، خپل هپاتایتس که تداوی نشي دا دوی حالات طرف تزی، یو په مزمن د دیگر مزمن ناروغی تولیدوی چه خفلا دا انسان په مزمن سر اطور مزمن هپاتایتس باندې اختلی او دا نورو تا دا انتقال باعث کیگی. دا یو دوان خبره چه دا اغداره چه دا 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 هپاتو سلولر کارسینوما یا دا زیگر دا حجاراتو دا سرطان باعث کیگی، او کله چې د ځیګر د حجراتو د سرطان باعث شي نو بیا د انسان خپل ژوند له لاسه ورکوي، او که چېرته بیا میتاستازې هم ورکړي. دغه کیسه دي چې څومره فیصده یې د ځیګر په سرطان باندې اوړي یا بدلېږي، دقیق په دې مرحله کې زه موږ ستاسو شریک نشم کړی، خو دغه د ځیګر په سرطان باندې اخته کېدل، ځیګر په سرطان رامنځته کېدل په یو انسان کې د هغې یو علت هپاتایتس بی سی او یا د هپاتایتس نور ډولونه
ډاکټر صاحب کله هم ځینې د یو برخې چې هغه په سرطان اخته شوی د پریکوي لری کوي خو آیا د زیګر پیوند هم کې امکان لري په افغانستان کې امکانات شته ده هغه څوک چې سرطان زیګر سرطان باندې اخته شوی
محترم نوري صاحب زیګر د انسان د وجود داس یو حیاتي عضو ده چې د هغه په حجراتو کې الله دا صفت اشاره چې کچې ته دا غي دی دا برخه هم لمشي د پاتې برخه دی او څه پاتې دا دغه برخه دی چې نمو کوي او د وخت په دې سره د انسان د وجود کې چې زیګر کوم وظیفه ودا پوره کوي دا یو دغه شته اما او د دې قبل د زیګر په وندونه دا مسائل هم شته اما په افغانستان کې روس په پوره د زیګر د پیوند کوم دغه مده شوی کوم علاج یعنی دا پروسایا دا پروسیجر تر اوسه افغانستان کې نه دی جوړ شوی په داسې حال کې چې د بدودو یا د پښتورګو د تعویض او یا د هغې نه بدلولو د دې پروسیجرونو په افغانستان کې شته نه د زیګر تر اوسه پورې
ډیر مننه ډاکټر صاحب محمد یوسف طیب او د خوص د پی سی آر مسؤول سمیع الله امیندل که تاسو لند په دې باندې کلند راته ووایئ چې هغه کسان چې تاسو مرکز ته درځي هغوی ته څه سپارښتنې کوئ چې ټول اوریدونکي واوري د هپاتایتس په برخه کې مهرباني ډیر وخت نه لرو
من نو مونږ هم ده هغه کتان ته چې هغه په پوس کې دي چې هغه په هر ځای کې دی وو د فار مونږ د سپارښتنه ده چې کوم عامل چې د انتقال د وایرس کې هغه لاین انتقال لارې چارې چې دی وو د فار باندې ډېر متوجه اوسېږي که هغه پیچکاری یو ځل یو مریض ته استفاده کول هغه مونټن پیچکاری چې څوک هغه اجلی سانی پټاډل ناروغي ولري هغه بل ته استفاده کوي دا د انتقال لاره ده یو بل سره اړیکې ساتل یا سیاسي اړیکې ساتل او دا شانته د وینې ترانسفیوژن دا اړیکو ساتل د وشاله کې به د ډور احتیاط وکړي تر څو هغه د وایرسونو انتقال د یو کس نه بل کس ته انتقال نشي او بل مهمه خبره دا ده چې دوی لکه د ورسره مخکې اشاره ورته وکړه چې هپاتایتس بی یعنی تور وایرس ته هغه ځلې لپاره او واکسینونه موجود دي هغه ماشومان لپاره خو په دولتي کلینیکونو کې اتمان په هر ځای کې شته د غټان لپاره خصوصي سکتور یا شخصي کلینیکو لپاره اما د دوی لا شي مخکې دي دی چې هغه دوی یو بل سره نږدېواله کوي هغه واکسین به تطبیق کړي تر څو د یو کس نه بل کس ته انتقال ونه کړي
مننه کور ودان د عام روغتیا متخصص او د افغانستان اسلامي طبي اتحادیه مشر ډاکټر محمد یوسف طیب او د خوست د پی سی آر یا د ویروسونو د تشخیصي مرکز مسؤول سمیع الله اومیندل له تاسو هم ډیر مننه چې تلیفونونه مو وکړل د غرض د خبرونه مانو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته مخته یوړ بل خبرونه چې په سوشي بو کې زما همکار پیلوی بیا هم پر همدې موضوع د هپاتایتس یا د زیړیو پر ناروغیو خبرې کوو تاسو لپاره بیا هم فرصت شته
دراز